ګرانه اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اپ امریکا ډیو دا نن د زیارت ورځ د کال 2013 د جون د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 په افغانستان کې 8 بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شروع ورځ ده او د شپې 11:30 بجې دي. د وایس اپ امریکا ډیو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زاد نان رشید هرکلی ویم. د ټول نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی. پاکستان کې نگران حکومت سپا انتخابات یقیني کولو لپاره د ټولو صوبو پولیس او انتظامی مشران بدل کړي دي. بلخوا الیکشن کمیشن د تندرو مذهبي فکر لرونکي ګوند ملي مسلم لیگ د رجسٹر کېدو خواست یو ځل بیا رد کړی دی. د امریکا د خارجه وزیر مایک پومپیو تمه څرګند کړي چې دوه نیم کاله پورې به شمالي کوریا زیاتره اټمي وسله د لاسه ورکړي. او د نړیوال فوټبال کپ مقابلې به نن د زیارت په ورځ په روس کې شروع کیږي چې پکې 2 هیوادونه برخه اخلي. اولنۍ لوبه به د روس او سعودي عرب ترمنځ وي. پاکستان کې نگران حکومت سپا انتخابات یقیني کولو لپاره د ټولو صوبو پولیس او انتظامی مشران بدل کړي دي. د وزیر اعظم د کور نه جاری شوی بیان کې ویل شوی د الیکشن کمیشن سره د مشاورت وروسته دغه فیصله شوی چې مقصد یې 15 جولای په باندې په ټول هیواد کې د درغلو ناپاک انتخابات یقیني کول وو. بلخوا الیکشن کمیشن د تندرو مذهبي فکر لرونکي ګوند ملي مسلم لیگ د رجسٹر کېدو خواست یو ځل بیا رد کړی چې له دې وروسته دغه ګوند په عام انتخاباتو کې د برخه اخیستو جوګه نه دی پاتې شوی. د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو، سیاسي ګوندونو، مرکزی غړو او مشرانو په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمیشنر نه غوښتنه کړې وه چې غیر قانوني تنظیمونه او د دوی په غړو دي په راتلونکو عام انتخاباتو کې بندیز ولګول شي. سکال د اپریل په میاشت کې د امریکا خارجه وزارت لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې د پاکستان دننه جوړ دوه ډلې ملي مسلم لیگ او تحریکی آزادی کشمیر په دغه هیواد کې د وړاندې نه د فعاله ترهګر ډلې لشکرته یې به ذیلي ډلې دي او د دغو نامې یې هم د خارجه ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړی وي. امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو تمه څرګند کړي چې 2.5 کالو پورې به شمالي کوریا زیاتره اټمي وسله د لاسه ورکړي. مایک پومپیو دا خبره په سویل کې د جنوبي کوریا چارواکو ته د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي کیم د ملاقات د تفصیل ورکولو وروسته کړي. نوموړي ویلي امریکا غواړي چې شمالي کوریا د صدر ټرمپ د صدارت د اولنی مودې د ختمېدو پورې د جوهري وسطو د پاکولو لپاره باوري ګامونه پورته کړي. ښاغلي پومپیو زیاته کړي چې راتلونکي اونۍ به د شمالي کوریا چارواکو سره د جوهري وسلو د پروګرام د نیټې او ترقې باندې نورې خبرې کوي. د دواړو مشرانو ترمنځ په لاسلیک شوي تړون کې دا نه دی ویلي شوي چې شمالي کوریا به اټمي وسله کله او څنګه ختموي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي د ټرمپ لخوا د کیم سره د ملاقات مرسته کوي، خو بیا په دې خبره اندېښنې لري چې څنګه شمالي کوریا د امریکا لپاره نوره جوهري خطره نه جوړیږي. د نړیوال فوټبال کپ مقابلې به نن د زیارت په ورځ د روس په کوربتوب شروع کیږي چې پکې 2 هیوادونه برخه اخلي. اولنۍ لوبه به د روس او سعودي عرب ترمنځ کیږي. پر اس کې کېدونکي نړیوال فوټبال کپ کې لوبه به د جولای 15 نیټه سرته رسی. بلخوا د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا 13 ورځ پریکړه کړې چې د فوټبال 2026 کې کال کې عالمی لوبه به په امریکا، کینیډا او مکسیکو کې کیږي. کالیفورنیا د امریکا د آبادۍ په لحاظ د ټولو نه غټ ریاست دی او سږ کال نومبر کې کېدونکي انتخابات کې به ځایي خلک خپل رای ورکوي چې دوی دغه ریاست په 3 برخو کې تقسیمول غواړي او کنه. د ریاست الیکشن چارواکو د نهې په ورځ ویلي دا فیصله یې د هغې وروسته کړې چې یو شمېر وګړو غوښتل چې راتلونکي انتخابات کې په دې اړه خلکو ته د خپل رای ورکولو موقع ورکړی شي. د امریکا اخبار لاس انجلس ټایم د رپورټ تر مخه د نه وړاندې 200 پیرو نه زیات داسې کوششونه شوي چې دغه ریاست تقسیم کړي، خو هر ځل دغه ناکامه شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدن کو تاسو وایس اف امریکا ډیوه ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه وګي خبرونه مو اوریدل او سره زو رپورټونو اړخته سرنګ چې تاسو معلومه ده او زموږ په خبرونه کې به هم تاسو اوریدلی وي چې په پاکستان کې په 25 جولای باندې به عام انتخابات کیږي. د دغه لپاره د نیګران حکومت چې د هغه ټاکل شوی دی او هغوی هڅه کوي چې په دغه هیواد کې سپا او شفاف انتخابات وکړي. په دغه لړ کې اوس په صوبو کې پولیس او انتظامی مشران چې دي هغه هم بدل کړی شوي دي. نور تفصیل پې زموږ همکار زید خټک راکوي.
شروع په ورځ د پاکستان موقتی مرکزی کابینه غونډه د وزیر اعظم ناصر ملک په مشرۍ کې ترسره شوې چې پکې سلور واړو صوبو لپاره نوي چیف سیکټران او د پولیسو مشران ټاکل شوي. مرکزی کابینه ملک کې صفا او پاک انتخاباتو ترسره کولو لپاره دا فیصله د انتخابی کمیشن او سلور واړو صوبو حکومتونو سره په سلا مشوره کړي. خیبر پختونخوا لپاره نوی چیف سیکرٹری نوید کامران بلوچ، پنجاب لپاره اکبر حسین دورانی، سندھ لپاره ریٹائرڈ میجر اعظم سلیمان خان او بلوچستان لپاره ڈاکٹر اختر ناظر ٹاکل شوی. د خیبر پختونخوا لپاره د پولیسو نوی مشر محمد طاهر، پنجاب لپاره ڈاکٹر کلیم امام، سندھ لپاره امجد جاوید سلیمی او بلوچستان لپاره محسن حسن بٹ ٹاکل شوی. اسلام آباد کې هم د پولیسو مشر او چیف کمشنر بدل کړی شوی. لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جان محمد د اسلام آباد پولیسو مشر او جودات ایاز د اسلام آباد نوی چیف کمشنر ٹاکل شوی. بلخوا په پاکستان کې د ټول ټاکنو کمیسن د تندروا مذهبي فکر لرونکي ګوند ملی مسلم لیگ د رجسٹرډ کېدو خواست یو ځل بیا رد کړی چې له دې وروسته دغه ګوند په ټول ټاکنو کې د برخې اخیستو جوګه نه دی پاتې شوی. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو مرکزی غړو او مشرانو په اسلام آباد کې د انتخابي کمیشن مشر یا چیف الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې چې غیر قانوني تنظیمونو او د دوی په غړو دی پر روانو ټول ټاکنو کې په برخې اخیستو بندیز ولګوي. په ملي مسلم لیگ شکونه کیږي چې دا هم د ممبئی بریدونو کې تورن حافظ سعید تندروا ډله جماعت الدعوه ده. خو په دغه ډله د بندیز لګیدلو وروسته اوس دوی غواړي چې د ملي مسلم لیگ نوم د لارې ځان ته فعالیت لاره هواره کړي. له دې وړاندې هم د ټول ټاکنو کمیسیون د ملي مسلم لیگ د رجسٹریشن خواست رد کړی و چې د هغې پر ضد دغه ګوند د اسلام آباد های کورټ دروازه وهلې وه او محکمې د روان کال په 8 مارچ د ټول ټاکنو د کمیسیون پریکړه لغوه اعلان کړه او د ټول ټاکنو کمیسیون ته امر کړی و چې په دې معامله بیا سره غور وکړي. د ټول ټاکنو کمیسیون ته د ملي مسلم لیگ وکیل په خپلو دلایلو کې ویلي و چې د پاکستان هر هغه وګړی چې سرکاري ملازم نه وي ځان ته سیاسي ګوند جوړولی شي. هغه محکمې ته ویلي چې د ملي مسلم لیگ ګوند مشر سیف الله خالد د حافظ سعید سره هیڅ تړاو نه لري خو هند نه غواړي چې دا ګوند رجسٹر شي نو ځکه یې مخې ته خنډان پیدا کولی شي. د ملي مسلم لیگ د وکیل له دلایلو اورېدو وروسته د ټول ټاکنو کمیسیون د وړاندې نه خپلې خوندي کړې پرېکړې نن اورولې چې پکې د دغه ګوند رجسٹریشن په هکله خواست یو ځل بیا رد کړی دی. د روانې میاشتې په پیل کې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، تحریک انصاف، عوامي نېشنل پارټي، متحده، مجلس عمل پښتونخوا، ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټي په شمول یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو غړو دغه ټول ټاکنو کمیسیون مشر سردار رضا سره لیدلی وو او هغه نه غوښتنه کړې وه چې تندروا ډلې باید انتخاباتو کې برخه اخیستو ته پرې نږدي. د کال د اپریل په میاشت کې د امریکا خارجه وزارت لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی و چې د پاکستان دننه جوړې دوه ډلې ملي مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر په دغه هیواد کې د وړاندې نه د فعاله ترهګر ډلې لشکر طیبه زیلی ډلې دي او د دغه نامې هم د خارجي ترهګر ډلو په نوم لړ کې شامل کړي. په کال 1980 کې جوړې شوې ترهګر ډلې لشکر طیبه باندې تور دی چې په نومبر کال 2008 کې د هندوستان په ممبئی ښار ترهګر بریدونه ترسره کړي وو. په دغه بریدونو کې 168 بېګناه کسان وژل شوي وو چې پکې 6 امریکایان هم شامل وو. د امریکا خارجه وزارت په کال 2001 کې لشکر طیبه ګوند د خارجي ترهګرو په نوم لړ یا فهرست کې شامل کړ او دغه ګوند مشر حافظ سعید هم د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی وو. په تیرو 100 کلونو کې بیا لشکر طیبه د نړیوالو بندیزونو نه د ځان بچ کولو لپاره خپله نامه 100 واره بدله کړه. په جنوري کال 2013 کې دغه ګوند خپل فعالیتونه د تحریک آزادۍ کشمیر په نامه پیل کړل او په دغه نامه یې درهګرو فعالیتونو ته دوام ورکړو. د تیر کال اګست په میاشت کې بیا د لشکر طیبه مشر حافظ سعید د ملي مسلم لیگ په نامه یو سیاسي ګوند اعلان کړو او د دغه ګوند کسانو په ښکاره په انتخابي جلسو کې د حافظ سعید په حق کې بینر نیولې وې او کتابچې هم ویشلې.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د من اوریدن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیک پنیغه وګي په دا ونی چې د پنړیوالو مطبوعاتو کې د ټون نغړ خبر د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ملاقات وو. دغه دواړو مشرانو ترمنځ لاسلیک شوي تړون کې دا نه دی ویل شوي چې شمالي کوریا به اټومي وسله کله او څنګه ختموي. خو اوس د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو تمه څرګند کړي چې دوه نیم کالو پورې به شمالي کوریا زر تر زره اټومي زیاتره اټومي وسله د لاسه ورکړي. په دغه اړه باندې نور تفصیلات زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پومپیو ویلي دي چې دوی امید لري چې شمالي کوریا به دوه نیم کالو کې دننه په غټه کچه د جوهري وسلو د پاکولو کار ترسره کړي. مایک پومپیو دا خبره په سیول کې د جنوبي کوریا چارواکو ته د هغلي ټرمپ او هغلي کیم د ملاقات د تفصیل ورکولو وروسته کړې. د ویل امریکا غواړي چې شمالي کوریا د صدر ټرمپ د صدارت د لومبه مودې د ختمېدو پورې د جوهري وسلو د پاکولو لپاره باوري ګامونه پورته کړي. هغلي پومپیو زیاته کړه چې راتلونکي هفته به د شمالي کوریا چارواکو سره د جوهري وسلو د پروګرام د ختمولو د نیټې او طریقه باندې نورې تفصیلي خبرې کوي. د ویل ټرمپ او کیم په خپلو کې په ځینو خبرو راضي شوي دي، خو دا یې لیکلي نه دي، یعنی کوم کاغذ چې د دواړو ملکونو مشرانو لاسلیک کړی دی په هغه کې دا نه دي شامل کړل شوی. امریکا کې دننه په لوازنامه نیوکې کوونکي وایي په لیکنه کې ډېر کم معلومات دي او دا چې صدر ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم ته ډېر رعایتونه ورکړي دي. دوی وایي په خاص توګه د امریکا د مشر لخوا د جنوبي کوریا سره د پوځي مشکونو ختمولو ناڅاپي اعلان بیا یو ډېر غټ رعایت دی. صدر ټرمپ واشنگتن ته پر رسیدو خپل ټویټ کې ویلي دي چې د شمالي کوریا نه نوره جوهري خطره نشته. حکومت لوازنامه چې ټرمپ او کیم لاسلیک کړې ده هغه کې دا وضاحت نشته چې پیانګ یانګ به خپل جوهري وسله څنګه ختموي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي د ټرمپ لخوا د کیم سره د ملاقات مرسته کوي، خو بیا په دې خبره اندېښنې لري چې څنګه شمالي کوریا د امریکا لپاره نور جوهري خطره نه ده پاتې. ډیموکراتس ګوند د صدر ټرمپ په ټویټ ډېر راپارېدلې دی. د امریکې په ایوان نمایندګان کې د انټلیجنس کمیټې غړی ایډم شیف وای د ناقابل خطرناک صدر په شان شمالي کوریا هم رښتونې خطره ده. خو سنیټ کې د خارجه چارو د کمیټې مشر او د ډیموکرات ګوند سینیټر باب کارکر بیا خپل وینا نرمه ساتلې ده. دا د یوې وړې خبرې نه د غټې خبرې جوړولو یو ښه مثال دی. زمانه د خیال داسې څه شوي دي. د ډیموکرات ګوند سینیټر جینج شاهین وایي د شمالي کوریا نه د نه یریدلو لپاره لا ډېر څه کول دي. د دوی له اړخه د جوهري خطرې کچه تر هغې نشي ختمېدلی تر څو چې دوی خپله ټوله جوهري اډانه، صلاحیت او وسله نه وي ختمه کړې. د شمالي کوریا سرکاري میډیا وایي چې د سنگاپور په سرمشریزه غونډه کې هغلي ټرمپ د اعتماد سیوا کولو په خاطر د دوی په خلاف د اقتصادي بندیزونو د ختمولو ته هم تیار شوی دی، خو خپله په دې اړه د دواړو مشرانو پر رضا شوی لاسلیک کې هیڅ نه وو. د ریپبلیکن سینیټر جان کورناین وایي دا د شمالي کوریا ارمان کېدلی شي او زیاتوي چې په شمالي کوریا د انتهایي فشار سیوا کولو په اکله د صدر ټرمپ انتظامیه تګلاره کې هیڅ فرق نه دی راغلی. زه د ټرمپ او کیم لیدل داسې اخلم لکه دوه باکسران چې د باکسنګ نه وړاندې د یو بل سره د باکسنګ دستانې وجنګي. اصل خبرې خو به اوس شروع کیږي. د ډیموکرات ګوند د کانګرس غړي وایي صدر سره د اختیار شته چې په خپل سر د شمالي کوریا په خلاف پابندۍ ختمې کړي، خو دلره داسې نه دي کول پکار ځکه چې لا ډېر کار پاتې دی او د مخکې نه داسې رعایتونه ورکولو سره ستونزې پیدا کېدلی شي. د سنټ د خارجه چارو د کمیټې مشر باب کارکر وایي د ټرمپ او د کیم ترمنځ څه خبرې شوې دي دا به د صدر ټرمپ نږدې ملګري دوی ته وایي. تمه ده چې راتلونکې هفته به خارجه سیکرټر مایک پومپیو د سنټ د خارجه چارو کمیټې ته په دې حقله معلومات ورکړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدمونه اوریدونکو په نړیوالو مطبوعاتو کې د پاکستان او د افغانستان په اړه باندې څه ویل کیږي او څه لیکل کیږي دغه حال به راته وړاندې کوي زمونږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهور میگزین کاونټر پنچ کې افغانستان کې د اتحادي فوزونو د ظلمونو په لړ کې افغانستان کې د آسترالیا د فوزونو په کردار یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغانستان د ډیر وخت نه د بچاګردۍ ملک ګڼلې کیږي چرته چې هیڅ قانون نشته، او هم دغه وجه ده چې اول د شوروي روس فوزونو او بیا ورپسې اوس د امریکې په مشرۍ کې د بین الاقوامي فوز د افغانستان په عامو او بې ګناه خلکو ظلمونه او زیاتی د هر قسمه تپوس او پښتنې نه معاف دي. د جرایمو د مقدمو د سماعت کوونکي بین الاقوامي عدالت د استغاثي زنانه ستری چارواکي فتو بن سودا د ډيري مدينه افغانستان کې د خارجي فوزونو ظلم زور تخپل پام ګرځولې ساتلې ده. دی په کال 2014 کې جاری کړي خپل یو ریپورت کې لیکلي دي چې د امریکای فوزونو هم د افغانستان په خوره د کال 2003 نه د کال 2014 پورې په یو شمیر بندیوانو افغانانو بې کچه ظلمونه او زیاتی کړي دي. مضمون زیاتی چې د کال 2002 نه د کال 2008 پورې موده کې افغانستان نه پولینډ، رومانیا او لیتوانیا ته د بوتلې شوو اوویشتو افغانانو چې څومره بې عزتۍ شوي دي او څومره ظلمونه پې شوي دي د هغې د بیان دپاره الفاظ نشته. کاونټر پنچ خپل مضمون کې لیکي چې د شوروي او امریکنو فوزونو نه پس نن سبا افغانستان کې د آسترالیا د پرتو فوزونو د لاسه په افغانانو د الون بلون تیرېدو او یا د دوی د عزت اخیستو واقعات د هر چا په خولې دي. د جمعې په ورځ د آسترالیا په فیرفیکس نومي اخباري اداره کې خور شوي یو ریپورټ کې ویلی شوی دی چې په کال 2014 کې د آسترالیا د دفاع د محکمې صلاحکار ډاکټر سمانتا کرامپویټ د دې قسم جرایمو کېدو الزامونه لګولې دي، او دا هم چې د دې د تپوس هم څه خاص بندوبست نشته. کاونټر پنچ خپل مضمون کې زیاتی چې د دې واقعاتو په ثبوتونو او شهادتونو تحقیق کوونکو سترګې پټې ساتلې دي. رپورټونه وایي چې بندیوانو کسانو نه د اوږدو اختونو پښتنو د عمل نه د ځان خلاصولو لپاره دوی په ډېره ناترسۍ سره وجلې کیږي. کاونټر پنج د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې خارجي اتحادي فوزونو ته تربیت داسې ورکړې شوې وي چې هغوی و په خپلو مخالفینو او بندیوانو زړه نسیزي او د سخت زیاتی سلوک به ورسره کوي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درمن اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن نیک پنیغه وګی، او زو ماسکو ته چرته چې په نړیوال فوټبال کپ مقابله به نن د پروس کې شروع کیږي. په دغه کې ویل کیږي چې 22 هیوادونه به برخه اخلي، او اولنۍ لوبه به د روس او سعودي عرب ترمنځ وي. دغه لوبه په خپل باندې به نور تفصیلی معلومات زموږ همکارا کلسم کاکړ راکوي.
دا فوټبال فیفا ورلد کپ 2013 سیالیو کې دفاعي چمپیون جرمنی، ارجنټاین، برازیل، فرانس، سپین، پرتګال، انګلند، روس، سعودي عرب، ایران او مصر سره 22 ټیمونه یا لوبډلی شامل دي، او دا ټول ټیمونه یا لوبډلی په اته ګروپونو کې تقسیم شوي دي. دا فوټبال 2013 کپ عالمی سیالۍ به نن د جمعرات یا پنځشنبه په ورځ د روس په قربتوب پیل شي. لومړۍ لوبه به د روس او سعودي عرب ترمنځ وي، او دفاعي چمپیون جرمنی به په خپل وړومبۍ لوبه یا میچ په 18 جون د مکسیکو سره په مقابله کې وکی. دا فوټبال د عالمی دویم پړاو یا چې ناک آوټ مرحله وي به د جون د 13 نیټې څخه پیل سي، او تر 3 جولای پورې به جاری وي. په دې دوران کې به اته میچونه یا سیالۍ ترسره کیږي چې پکې اته لوبډلې یا ټیمونه به کوارټر فاینل ته ورسیږي. د کوارټر فاینل سلور میچونه به د جولای په 16 او 18 نیټه ترسره سي، چې پکې به سلور ټیمونه سیمی فاینل ته وځي. سیمی فاینل میچونه یا د لوبو سیالۍ به د جولای په 10 او 18 نیټه ترسره سي، او د دریم پوزیشن لپاره مقابله یا پلی آف به د 14 جولای باندې وي. او تر ټولو لوی سیالۍ یعنی کې فاینل یا پایلو به د 15 جولای ترسره سي. دا فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا تیر ورځ پریکړه وکړه چې دا فوټبال 2026 کال عالمی لوبه به په امریکا، کاناډا او مکسیکو کې ترسره شي. 2026 فوټبال کپ د کوربتوب لپاره به وروستۍ سیالۍ کې یو خواته مراکش پاته وو او بل پلو ته امریکا، کاناډا او مکسیکو په ګډه هڅې کولې چې د ورلډ کپ قربان شي. د فیفا کانګرس تیر ورځ په ماسکو کې د رای ورکولو غونډه وکړه چې پکې 134 هیوادونو د امریکې، کاناډا او مکسیکو ګډ کوربتوب ته رای ورکړه او د 15 هیوادونو د المغرب په پلوه رای ورکړې وه. تر دې لمخ کې په کال 1994 کې هم امریکا د عالمی فوټبال لوبو کوربه وه. د فوټبال 2022 ورلډ کپ سیالۍ به په قطر کې وسی او د 2026 کال عالمی لوبه به په امریکا، کاناډا او مکسیکو کې ترسره کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
زمون اوریدن کو نن د زیارت پروز با په کراچۍ کې د روې ته هلال کمیټې چې د هغه بکینی او ګوري با چې سپومې د اختر سپومې چې د هغه کار شو او که کار نه شو په دغه خپل باندې با فیصله کوي. خو محکمه موسمیات وایي چې ډیر لګ امکانات چې نن با میاشت کار شي. په امریکا کې د یو داسې کورنۍ کم چې نوی مسلمان شوی دی د هغوی دا اولنۍ روزه وه. دغه حال څو دغه حال راته بیانوي زمونږ همکار منزه شهید په دې رپورت کې.
د امریکا په مریلند ایالت کې یو نوی واده شوی جوړه په ګډه سره سخت کال خپل لومړی روژه ونیوه. دوی لپاره د روژې میاش خپل چیلنجونه درلود. جرمی چې یو افریقایي سوي وو د خپل مسلمان میرمنې سره د واده تر مخه د اسلام دین ومنلو.
زه درې میاشتې مخکې مسلمان سوم. زه یو عیسوي روزل سوی وم او د نوی مذهب یعنی اسلام په حق لمیز دا کړته ډیره ارتیاوه او ډیر سمیز ده هم کړل. خو زما شه شوونکی زما میرمنه او د هغې کورنۍ وه.
ما له هغه وخت روجه نیوله چې زه د خپل زی په عمر وم تر څو عادت وکړم. زه خپل د جن ملګري ستاینه کوم ځکه پوهیږم چې دا یو ساده او اسان کار نه دی.
ما ته په مسلمان کېدو او دغه دین ته پراتلو سره لوی ستونزه دا و چې څنګه خپل کورنۍ د دې خبرې منلو ته تیار کړم. خو هغوی زما دغه پریکړې ته ډیر ښه جواب وایو او
قدمونه اوریدونکو بخنه غواړم په تکنیکی ستونزې د وجه نه غلط رپورټ شوی تاسو ته او تاسو ته مونږ ولګو. خو دغه رپورټ په تاسو بیا هم تاسو کولی شئ زم په فیسبوک پاڼه باندې وګورئ او دغه لپاره زموږ فیسبوک پته د وی او ای ډیوا او راتلونکي وختونو کې به دغه رپورټ کوشش کوو چې تاسو ته دوباره واورو. او وزو د ادارې کم چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د کانګرس په غوښتنه د امریکې د خارجه چارو محکمې په مای کې د کال 2018 د پاره د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په حق لري رپورت خور کړی دی. په دې کې لیکل شوی دی چې د افریقې د ګامبیا هیواد حکومت د مذهبي زغم برداشت پیدا کولو لوز کړی دی. د کال 2018 په جنوري کې د ګامبیا صدر اداما بیرو د ملک سیکولر حیثیت ته د واپسای اعلان کړی دی. د څه ذکر چې په آئین کې هم شته دی. دا شان د پخوانی صدر د یحیا جمع هغه فرمان ختم کړی دی د کم تر مخه چې یحیا جمع ګامبیا یو اسلامي جمهوریه ګرځولی و. صدر بیرو په سوسو موقعو په ملک کې د مذهبي صبر زغم د پیدا کولو په ضرورت زور ورکړی دی. د کال 2018 په فروری کې د مذهبي او روایتي معاملو د پاره د یو خصوصي صدارتي سلاکار مقررولو اعلان هم کړی دی. صدر په غنو موقعو د ملک د مسلمانانو او د عیسایانو ترمنځ د روغ رغبت او د صبر زغم ساتلو خبره کړې ده. په دې لړ کې د کال 2018 په اگست کې ډاکر کې لوی پادری بنجامین نادیایی سره د ملاقات هم وکړو. صدر بیرو دا هم ویلی دی چې په ملک کې د مذهبي صبر زغم د سرمایه کارانو د اعتماد لپاره هم ډیر ضروری دی. د کال 2018 په مای کې د ګامبیا د زراعت وزیر عمر جالو احمدی فرقی له حکومت لخوا د پوره پوره تحفظ ورکولو تسلی ورکړی ده. د ګامبیا په آئین کې لیکل شوی دی چې د مذهبي ازادۍ نه چې د نورو مذهبي فرقو حقونو ته یا قومي مفادو ته نقصان نه رسی نو دا به ملک قائم وي. په دې کې مذهبي فرق د مذهب په بنیاد د مملکت قیام او د مذهب په بنیاد د سیاسي پارټو جوړول منی دي. د مختلفو مذهبي عقیدتمندو خپلو کې ودونه کېدل یو عامه خبره ده او منلې شوې حقیقت ته. په ګامبیا کې د سنی اکثریت مسلمانانو او د احمدیانو ترمن د تو سوخت موجود دی. ستر اسلامی کونسل ته چې د ګامبیا مذهبي شورا ده په دې لړ کې د مذهبي لارښودنې کار سپارلې شوی دی. دې شورا حکومت ته هدایت ورکړی دی چې احمدیان مسلمانان نه دي او دوی په اسلامی دستورو او نورو سرگرمو کې خپل کسان نشي شاملولې. د احمدیانو بیان دا دی چې دوی د اسلام برخه دي، په دې سبب د اسلامي ټولنې دننه دي پوره پوره ځای کړی شي. د ګامبیا حکومت د سنیانو او د احمدیانو په دې تنازع کې د راتلو نه ځان ساتلی دی. په ګامبیا کې د امریکې سفارتخانی د سلورو روجو د روجیماتو بندوبسونه کړي وو. په دغه موقع ګامبیا کې د امریکې زنانه سفیری پیټریشیا السپ حکومتي چارواکو او مذهبي او ولسی مشرانو ته مذهبي ادادای کې د خپل کردار یادګیرنه وکړه. دی وی کم ملکونه چې د دې بشري حق چټک تحفظ کوي هغه اقتصادي لحاظ سره مضبوط وي او په دغه ملکونو کې دننه امن وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نه کړئ.
زمون اوریدونکو هم دې سره د ډیو ریډیو سارانی خبرونه سرته رسی. زمون همکاران با د پاکستان په وخت ماخام شپږ بجې او د افغانستان په وخت ماخام پنځه بجې تاسو په خدمت کې تازه رپورټونو خبرونو سره حاضرېږي. تاسو کولای شئ چې د هغه دما زمونږ د مشال خبرونه چې هغه په دې چپو باندې ووري. زاستا سکور باد نن رشید، پروگرام پروڈیوسر ارباب محمود علی او انجینئر کال سره اجازه غواړم. الله پامان.